السلام علیکم قدر من اوریدون کو دلتا په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په پېښور کې لغرمې وړاندې لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. بیا هم ستړي مشه په دې خپرونه کې درته مشالونه پروګرام لرو. د دې تر څنګ رپورټونه را سره دي. دغه باورې خو د هر څه نه وړاندې راځي چې د دې مهال خبرنو ته پام وکړو. پېښور کې افغان جنرال قونسل وایي د سولې لپاره څلور اړخیزه هڅې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ختموي. قطر او پاکستان د ګیسو د راکړې ورکړې یوه بېساري پروژه لاسلیک کړه. نایجیریا کې ځانمرګو بریدونو 130 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. پوره خبرونه په پېښور کې افغان جنرال قونسل وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي. ډاکټر عبدالله وحید پویان د شورو په ورځ پېښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دغه څلور اړخیزه غونډې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکې ښه کوي او بې باورۍ ختموي. د زیاته کړه
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلوراخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې دا موضوع حل کیږي.
افغان جنرال قونسل د پاکستان حکومت نه غوښتنه وکړه چې د پولیسو د هغو مامورینو خلاف جدي اقدامات وکړي چې اسناد لرونکي افغان کډوال او افغان سوداګر زوروي. د پاکستان د پوځ مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. جنرال راحیل شریف چې د فبروري په 10مه نیټه په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته وینا کوله دی هم وویل چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکېچن دی او پر ضد یې د جنگ لپاره یو موټی کېدو ته اړتیا ده. نوموړی وویل د ضرب عضب عملیاتو په ترڅ کې پاکستان د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې مهمې بریاوې ترلاسه کړې دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شول. د پنجګور د پولیسو په وینا دا پیښه د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه شوې ده. دوی وایي ناپیژنده وسلوالو د یو کور په میلمستون ډزې کړې چې په نتیجه کې د کوربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي. برید کوونکي له ډزو کولو وروسته په تیښته بریالي شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د حملې ذمواري قبوله کړې ده. راپورونه وایي قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواده هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایع طبي ګیس ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د دو ورځني سفر په لومړۍ ورځ لاسلیک شوی دی. په پاکستان کې رسنۍ اندازه لګوي چې دا تړون 14 بلیونه ډالر ارزښت لري. د پاکستان د پټرولیم وزیر شاهد حقان عباسی وایي له دې پروژې سره به د دوی د ګیسو 40% اړتیاوې پوره شي. د پاکستان مشهوره ناول افسانه او ډرامه لیکونکي فاطمه سوریا بجیا د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ کې وفات شوه. هغه به نن د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې خاورو ته سپارل کیږي. نوموړي ته د هغې د ادبي خدمتونو له وجې ډېرې جایزې او ایوارډونه هم ورکړل شو چې هلال امتیاز او پرایډ آف پرفارمنس ایوارډونه هم پکې شامل دي. نوموړي د 1930 کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه د هند په حیدرآباد کې زوږ کړې وه. د فبروري په پیل کې د اردو ژبې یو بل پیژندل شوی ناول لیکونکی انتظار حسین هم وفات شو. په افغانستان کې د روسیې سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایلې او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به مرستې وکړي. الیگزاندر مانتسکی دا خبره د افغانستان د ملي امنیت د شورا له صلاحکار حنیف اتمر سره وکړه. روسیې تیره میاشت ویلي وو چې په لنډ راتلونکي کې به د افغانستان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه سپاري. د روسیې سفیر تیره ورځ له حنیف اتمر سره د لیدو پر مهال وویل چې د افغانستان د ملي امنیت له ځواکونو سره به په نږدې راتلونکي کې مسکو پوځي مرستې وکړي. د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې خلک دې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي. جنرال محمد رجب چې د سالنګونو د حفظ او مراقبت د ادارې مشر دی د چهارشنبې په ورځ مشال لاډیو ته وویل له پرون مازدیګر را په دې خوا سخت توپان د سالنګ لاره تړلې او د لارې د پاکېدو هلې ځلې هم له ځنډ سره مخامخ کړې دي. جنرال رجب زیاته کړه چې تر طوفان مخکې تیره ورځ د مسافرو یو بس له یوې پیښې سره مخامخ شو چې له امله یې دوه تنو ژوند له لاسه ورکړ او نږدې شل تنه نور ټپیان شول. د نوموړي په وینا نن به هم د سالنګ لویه لار د موټرو پر مخ تړلې وي او که هوا لږه رڼه شوه نو د دې لارې پاکول چې تر سل کیلومتره اوږده ده څلور پنځه ساعته وخت نیوی شي. چارواکي وایي د نایجیریا د کډوالو په یو کیمپ کې د چار شنبې په ورځ دوه ښځینه او ځانمرګو بریدګرو ځانونه والوزول چې په دې پیښه کې لږ تر لږه اته پنځوس کسان ووژل شول. د بورنو ایالت د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو چارواکي ویلي درېیمې ځانمرګي بریدګرې وروسته له هغې له حملې انکار وکړ چې ورته معلومه شوه په همدغه کیمپ کې مور او پلار او ماشومان هم موجود دي. دغه میرمن اوس د پولیسو په ولقه کې ده او د نورو بریدونو په اړه معلومات ورکړي دي چې په ترڅ کې په کیمپ کې امنیتي تدابیر سخت کړ شوي دي. چارواکي وایي په دغه برید کې اویا کسان نور ژوبل شوي هم دي. په کیمپ کې پنځوس زره هغه کورنۍ ژوند کوي چې د بوکو حرام ډلې له ویرې کډه کولو ته اړ شوي دي. ایران د هغو امریکایي سمندري پوځیانو نور انځورونه خپاره کړي چې تیره میاشت د یوې لنډې مودې لپاره د اسلامي انقلابي ګارډ لخوا نیول شوي. په انځورونو کې د هغه سرتیري عکس هم شامل دی چې ژاړي. امریکا د دغو عکسونو خپرېدل یو پروپاګان او د کرکې وړ کار بلل دی. راپور نوایي تازه ویډیو د ایران په سرکاري تلویزیون هم خپور شوی دی. په یو ویډیوي کلپ کې یو امریکایي سمندري سرتیري لیدل کېږي چې خپلې اوښکې پاکوي. په ایران کې سغدریزي ډلې د دې باوجود چې تیره میاشت ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ جوهري تړون لاسلیک شو واشنگتن ته د دښمن په نظر ګوري او داسې ښکاري چې د یادو انځورونو خپرول د امریکا د خجالتولو په مقصد ترسره شوی. دا مشال رادیو دا په میډیم وی او شپږ سوه یو ویشت. اوریدونکو په دې خبرونه کې اورئ پیښور کې افغان جنرال قونسل وایي د ترهګرۍ مخه باید نوره ونیول شي.
دا جګړه په موږ تپل شوې نور باید د دې خیرنې جګړې قرباني نشو.
پلپلو د پاکستان د پوځ مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي خو د دې خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې په یو وسلوال برید کې شپږ کسان وژل شوي. یو شمیر بلوسو ګوندونو د راتلونکي سرشمیرنې د بایکاټ اعلان کړی.
دلته څلوېښت لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي په هغه کې دغسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نه و. دا افغان مهاجر وو.
په پاکستان کې د هندوانو د ودونو د رجسټر کېدو په اړه هم رپورټ لرو او اونیس پروګرام مشالونه هم درته لرو. راسره اوسه. رازو د خبرونه لومړی رپورټ ته په پیښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر وحید پویان وایي ترهګرۍ د افغانستان او پاکستان دواړو ولسونه ځپلي. نوموړي پرون په پیښور کې د افغانستان په قونسلګرۍ کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل دوی هیله لري چې د سولې لپاره پیل شوې څلور اړخیزه هڅې بریالۍ شي. د همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري فعالیتونو په زیاتولو هم ټینګار وکړ. نور حال له پیښوره زلان یوسف ځای راکوي.
پیښور کونسلګرۍ کې افغان کونسل جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرۍ له جګړې د افغانستان او پاکستان ولسونه ډېر اغېزمن شوي دي. نو د دواړو هیوادونو او په خاصه توګه د دواړو خواو د ولس اساسي وظیفه ده چې د دې جګړې نوره مخه ونیسي ځکه چې امن تر ټولو لومړی بشري حق دی.
دا جګړه په موږ تپل شوې ده. د باچا خان یونیورسيټي باندې حمله دا موږ په کلکو الفاظو باندې خند نور باید د دې خیرنې جګړې قرباني نشو. دا زموږ وظیفه ده چې په هر ځای کې یو د دواړو هیوادونو په هر ګول کې چې یو په هر قیمت چې کېږي د جګړې مخه ونیسو. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي. د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
په دې نزدیو کې د دواړو هیوادونو لخوا د یو بل پر ضد د ترهګرۍ لپاره د خاورې د استعمال د تورونو د پوښتنې په ځواب کې کونسل جنرال وویل چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د باور پیاوړي کولو او امن ته د ودې ورکولو په غرض د سولې څلور اړخیزه پروګرام روان دی.
هر هغه هیواد کې چې دغه مشکلات وي هغه هیواد ورته ژمن دی. څرنګه چې دا څلور اړخیزه د سولې پروګرام روان دی دوی په ډېر صفا نیت مند دي. دوی ته ژمن دي چې په هر هیواد کې مشکل وي هغه مشکل د دواړو خواوو نه باید حل کړي. انشاءالله زه په نږدې راتلونکي کې تاسو ته اطمینان درکوم چې
ډاکټر عبدالله وحید پویان زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ فرهنګي او کلتوري یووالی دی. پاکستان کې تر هر ځای زیاته شمیره کې افغان کډوال میشت دي. دلته کې په زرګونو افغان زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي او زیاتره تجارتي مال هم افغانستان ته له دې خورې ځي چې پر دوی ډېر منندوی دي. خو بیا ځینې ګیلې هم لري، لکه چې د دوی تجاران او هغه افغانان چې د کډوالۍ اسناد لري د ځینې پولیسوالو لخوا زورول کیږي.
پاکستان حکومت نه مخصوصا د خیبر پختونخوا د پولیس د مشر نه هیله کوم چې هغه د وروري فضا ته ادامه ورکړو او کم پولیس چې په لارو کې خلک پازابوي دا هغوی مخنیوی وکړي.
افغان کونسل جنرل دا هم وویل چې د دواړو خواوو د اولس را نږدې کولو لپاره به په نږدې راتلونکو کې پاکستان کې د افغانستان فرهنګي او د قدرتي زیرمو نندارتونونه خلاصوي تر څو د دواړو خواوو تجارتي اړیکې نورې هم پیاوړې شي. دغه راز په دواړو هیوادونو کې به د لوبو د سیالو تابعیا کوي او د خبریالانو د تګ راتګ لپاره به زمینه برابروي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
بل پلو د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي وسلوالو ته د بهرنیو دښمنو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. زموږ خبریال رابی اکرم خان له اسلام آباد.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د ترهګرۍ خلاف د جنگ نوعیت کړکېچن دی او د دې مقابلې لپاره د متحد کېدو او د ثابت قدمې ضرورت دی. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR لاړخه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې د کور کمانډرانو غونډې ته د پاکستان پوځ مشر اوویل چې وسلوالو ته د بهرنۍ استخباراتي ایجنسیونه فنډونه میلاویږي او د وسلوالو خواخوږي په پاکستان کې موجود دي. جنرال راحیل شریف غونډې ته د اپریشن سروې اس په اړه وویل چې اپریشن کې نمایاں کامیابیان هم ترلاسه شوي دي او د ملک د وسلوالو خاتمه کیږي. په دې غونډه کې د قبایلي سیمو د بیکوره شوو تک په معامله هم خبرې اترې وشوې او ویل شو چې د بیکوره شوو خلکو په علاقو کې استحکام او ټولنیز او اقتصادي ودې لپاره به ټول وسایل او کوششونه په کار راوستل کیږي. د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې خبر پاڼه وایي چې په دې غونډه کې د افغانستان په مفاهمتي عمل او د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په امنیت هم خبرې اترې وشوې.
رابی اکرم خان وا په اسلام آباد کې. اوس ورزو کوټه ته. هلته په پنجګور سیمه کې پولیس وایي چې د یو کور پر میلمستون په ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. خدای نور ناصر نور حل کوي.
د بلوچ میشتې پنجګور سیمې پولیس وایي له دې ښاره شاوخوا درې کیلومتره لرې په کلي بونستان دازي کې وسلوالو په ډزو شپږ تنه وجلي او په تیښته کې بریالي شوي دي. د دغې سیمې د پولیسو په خبره د چهارشنبې او پنجشنبې په منځنۍ شپه وسلوالو په یاد کلي کې د محمد اسماعیل په نامه د یو تن پر میلمستون برید کړی چې په کې یې د میلمنو او قربنو په شمول شپږ تنه وجلي دي. پولیس زیاتوي تر دې برید وروسته وسلوالو د دې کسانو وسلې او موبایل ټلیفونونه هم ځان سره وړي. د پولیسو په خبره په وژل شویو کې ځینې کسان دوی ته د غلا شکو او د پیسو لپاره د سړي تښتونو په پیښو کې مطلوبه وو. بلې خواته پر ټولنیزو رسنیو بلوڅو بلتون غوښتونکو ډلو وژل شوي کسان د پاکستاني استخباراتو مخبران بللي او زیاتوي دا د پاکستاني ریاست د یوه ډیت سکواډ غړي وو چې د ازادي غوښتونکو لخوا وژل شو. د دې برید مسؤلیت هم رسنیو ته د بلوڅو خپلواکي غوښتونکو یوې وسلواله ډلې BLF یا بلوچ لیبریشن فرنٹ قبل کړی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
په پاکستان کې په نږدې راتلونکو کې سرشمیرنه ترسره کیږي، خو یو شمیر بلوچ ګوندونه وایي چې دوی له دغه پروسې بایکاټ کوي. دوی وایي په یاده صوبه کې په لکونو افغان کډوال هم ژوند کوي چې پر سرشمیرنه کې پښتانه حسابېدای شي او په داسې کې به د بلوچو نفوس تر پښتنو کم وښودل شي. خو بل پلو پښتانه ګوندونه بیا دا تورونه ردوي او وایي بلوچ ګوندونه په بایکاټ کولو په پخوانیو سرشمیرنو کې شوې ټګۍ پټول غواړي. بیا هم خدای نور ناصر له کوټې نه.
ټاکل شوی چې په راتلونکي مارچ میاشت کې په پاکستان کې دغه هیواد شپږمه سرشمیرنه ترسره شي. شاوخوا اوولس کال وروسته چې همدا سرشمیرنه ترسره کیږي، په بلوچستان صوبه کې میشت اکثره بلوچ ملتپال له دې څخه د بایکاټ خبرونه ورکوي. بلوچستان نېشنل ګوند چې له مودې راهیسې ورته بیانونه ورکوي، لومړی محمد یاد ګوند له یوه مرکزي غړي غلام نبی مری څخه د دوی د غوښتنو او اندېښنو په حق وپوښتل.
یو خو دلته په بلوچستان کې سیاسي حواله باندې د بلوچستان حالات بهتر نه دي. دوم چې دی دلته څلوېښت لکه افغان مهاجرین چې دلته ناست دي، هغه او بیا په دې کې نادره په خپله دا خبره د دوی خپل بیان دی چې دلته پنځه نیم لکه کم شناختي کارډونه چې جوړ شوي دي، په هغه کې دغسې خاندانونه دي چې د دوی خاندانونو دلته وجود نو دا افغان مهاجر و
غلام نبی مرای او دده گوند ادعا کوي چې په بلوچستان کې 30 لکه افغان کډوال ځای سوي او ځکه نو دوی په داسې حالاتو کې په کومه سرشمیرنه کې ګډون نسی کولی. خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ایالتي مشر او سینیټر عثمان خان کاکړ بیا د مری او دده د ګوند دا خبرې بې بنسټه بولي او زیاتوي په داسې ادعا و دوی د تیر وخت غلطې سرشمیرنې پټوي. که څه هم تر اوسه دا لا هم څرګنده نه ده چې آیا په رښتیا به ټول بلوڅ ملتپال له دې سرشمیرنې څخه بایکاټ اعلان کړي او که یا. خو په کوټه کې میشت مشر خبریال سید انورشاه بیا وایي پښتانه چې په مخکینیو سرشمیرنو کې په اقلیت کې بدل شوي وو اوس بلوڅ ملتپال په ویره کې دي چې که سمه سرشمیرنه وسي نو هسې نه چې تر دوی پښتانه په شمیر کې زیات شي. په دغه هیواد کې وروستۍ سرشمیرنه په 1990 عیسوي کال کې سوې وه چې تر مخه یې د دغې صوبې ټوله آبادۍ 15 لکه وه. خو په کال 2011 کې د کورونو د شمیرنې له مخې د دغې صوبې آبادۍ 1.3 لکه ته رسېدلې. بلوڅ ملتپال همدې ته په پام سره وایي چې په پښتون میشتو سیمو کې د آبادۍ بیخي زیاتوالی د افغان کډوالو له امله سوی خو پښتانه ملتپال بیا د دې برعکس زیاتوي. د پښتنو آبادۍ تر 1990 ځکه ډېره زیاته سوې چې د دوی په خبره دوی له هغې سرشمیرنې څخه بایکاټ کړی وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اوس هم یو بل رپورټ. پرون په بنو کې د مولانا مفتی محمود د کانفرنس پر مهال د شمالي وزیرستان مشرانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د کډوالو د ستنولو پروسه دې چټکه کړي. وران کړی شوي بازارونه او کورونه دې ورغوي او خلکو ته دې د شوي تاوان معاوضې ورکړي. په شمالي وزیرستان کې د زربیاز عملیاتو لکونه قبایل بې کوره کړي دي. له بنو نه عمر دراز وزیر رپورټ لري.
مفتی محمود کانفرنس په موقع د جمعیت علما اسلام فیډل خیبر پختونخوا مختلفو ځایونو نه علما کرام او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشران په ګڼ شمیر کې جمع شوي ول. علما کرام او مشرانو وویل دولت د شمالي وزیرستان عوامو کورونو تحفظ یقیني کړي او کډوال د زر خپلو سیمو ته ستانه کړي. کانفرنس په موقع مفتی عبدالشکور خپل وینا کې وویل غونډې ته وینا پر مهال چیف آف اوتمانځای ملک نصر الله وویل کډوال چې دولت واپس لیږي نو تش یا خالی کورونو ته نه بلکې د دوی د توانونو د اول نه ازاله وکړي. ملک جان فراز وویل د دوی خښتو او مارکیټونو کم ګنا کړي چې وران شول. دغه غونډه کې جمعیت علما اسلام، علما کرامو او شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو شریکه پر دولت غږ وکړو چې نور دې د شمالي وزیرستان خلک نه ځپلی شي او د دوی د سامانونو نیلامي که مزید بند نه کړي نو سړکونو ته وځي او د وزیرستان نه به بنو په طرف یو ګاډی هم نه پرېږدي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا زیارت دا ورزی خپرونی
مشالونا
په پاوکم یولسو بجو،
تاندې هیلې
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په دوه نیمې بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری ګړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
په پاکستان کې میشت هندو ټولنه د خپلو ودونو په اړه د هغه بیل هرکلی کوي چې تر مخې به اوس دوی د دوی ودونه د پاکستان د شناخت په قومي اداره نادرا کې رجسټر کولی شي، او د دوی د طلاق او وراثت مسلې به هم د دغه بیل له لارې هوار شي. د مشال راډیو همکاره فرخنده اسد د دغه بیل په اړه د هندوانو د مشرانو سره تفصیلي خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړ.
په پاکستان کې د میشتو هندوانو د ودونو طلاق او وراثت په اړه بل د قومي اسمبلی د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې منظور کړ، او اوس به د بحث لپاره قومي اسمبلی ته وړاندې کولی شي. د دغه بل د مسودې تر مخه د 18 کالو کم هلک او یا جنۍ واده نشي کېدی، او یو هندو واده به اوس په نادرا کې رجسټر کولی شي، او هندوانې ښځې به خپل قومي شناختي کارت کې هم د خپل خاوند نوم لیکلی شي، او دا شان د دوی بچي به رجسټر کولی شي چې دې سره به دوی ته په پاسپورټ او شناختی کارډونو کې اسانۍ اهم وي. د قومي اسمبلی یو پخوانی غړی آریش کومار وای د دغه بل منظورېدل به د دوی ګڼې مسلې هوارې کړي.
ډېر غټ ایشو ده چې کوم د چا میریډي او هغه نه وایف سو بوزي بای فورس، نو هغه دا کلیم هم نشي کولی چې دا زما وایف ته، نو دې سره کم از کم اټلیس چې دغه بل کله پاس شي نو هغوی به هغه رجسټریشن به کېږي، هغوی سره یو ایویډنس برابر شي. مخکې خو چې چا سره سو بلا بړلو مونږ نه هغوی هغه چې کوم لوور کلاس یا مونږ ورته لیبر کلاس وي نو هغه غریبانان خو کوټ سم نشي کړلی،
دغه بل کچیر منظور شي نو دا به په ټول پاکستان کې عملی وي. د مسلم لیگ نون ګوند د هندو ټولنې د قومي اسمبلی غړی رامیش کومار وایي د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د هندوانو د ودونو وراثت او د نورو مسلو په اړه دغه بل اسمبلی ته وړاندې کیږي.
له دې سره به ډېر اثر پرېوځي. زه ګڼم چې د پاکستان په شپږ شپېته کلن تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې دوی په اړه یو بل اسمبلی ته وړاندې کیږي. له دې سره به د هندوانو د ودونو د جایز ګرځولو کار ترسره شي. د دوی ودونه به د هندو درم مطابق کیږي، ودونه به رجسټر وي، او په شناختی کارډ، پاسپورټ او نورو کاغذونو کې به څه مسلې نه وي. په روانو 15 ورځو کې به دا ممکنه ده له اسمبلی نه هم منظور شي.
د پاکستان د هندوانو تنظیم پاکستان هندو کونسل د شمیرې تر مخه په ټول هیواد کې 70,000 هندوان اوسیږي چې زیاتره په سند صوبه کې میشتي. د دغه ادارې یو چارواکی سنیل کومار وایي په سند صوبه کې د دوی تر ټولو لویه مسله د هندوانو جنکو په زوره د ودولو او د مذهب د بدلولو ده چې د دغه قانون سره به یې مخنیوی وشي.
اوس به نه یوازې زموږ ودونه رجسټر کیږي، بلکې طلاق په اړه به زموږ د ټولنې مسلې هم هوارې شي. چونکې زموږ د ودونو په اړه څه قانون نه و، نو په زوره زموږ جنکۍ د واده وروستو بل مذهب ته اړول کېدې. کومه جنۍ چې به هم 12 یا 13 کلنه شوه او نابالغه وه، د هغې واده به په زور کېدو. اکثره مسلمانانو به دغه تختولې او په زوره به یې مذهب ورنه بدلولو. د دوی نه به یې مسلمانان جوړولې چې واده به یې وکړ، نو بس مذهب به یې هم بدلول کېدو. دې سره به د یوې کم عمرې جنۍ واده نه کېږي، او دا شان مذهب به یې هم چې هغه د 18 کالو نه وي نه بدلول کېږي.
که څه هم پاکستان کې میشت هندو ټولنه د دغه بل هرکلی کوي، خو سنیل کومار وایي اوس هم په دغه بل کې ځینې خبرې داسې دي چې د دوی د غوښتنو باوجود د دغه بل د مسودې نه لرې نه کړل شوې.
د دې بل د یو شک خلاف مونږ خپل غږ پورته کړی دی. مونږ د دغه شک د لرې کولو لپاره ولسمشر، وزیر اعظم او پارلیمان ته هم خواست کړی. د دغه شک تر مخه که یو هندو جنۍ یا هلک چې واده یې کړی وي، نو که چېرې یو مسلمان سره بل واده وکړي او یا په زور واده شي، نو لومړنی واده به یې مات شي. مونږ غواړو دغه خبره د دې بل نه لرې شي. باقي د دغه بل نورې خبرې سمې دي.
قومي اسمبلی کې د هندو لږکیو استازو په سند صوبه کې د هندو جنکو د تختولو او په هغوی د دین د بدلولو لپاره د فشار راوستنې په پیښو احتجاج کړی وو، او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د دې ستونزې د حل لپاره دې قانون سازي وکړي.
فرخنده اسد و چې تاسو ته رپورت وړاندې کوریدونکو د خبرونې په دوه منی مای کې مشالونه پروګرام تصویردل شي چې ورکی د ځل د عبد الاکبر خان اکبر پړه شاهین بونيري مرکی کړي د تصویردل شي او د نن ورځې په اوږدو کې مشال په نوم خبرونه هم تصویردل شي. په دې خبرونه کې مونږ تاسو پیغامونو ته ځواب وایو. که تاسو هم خپل پیغام ریکارډ کړی وي نو د نن ورځې خپرونه اورېدل مه هیروئ. د دې ترڅنګ که تاسو د ریډیو ترڅنګ انټرنیټ ته هم لاسرسی لرئ نو www.mashalradio.com ته سرور ښکاره کړئ د مشال په نوم، او د مشال راډیو ټولې خپرونې هلته موجودې دي، تاسو یې په بیا ځلي اورېدلی شئ. له پاکستان خبریدونکي ډان وسپانې په یو راپور کې لیکلي د اسلام آباد د لال مسجد پر مولانا عبدالعزیز په هیواد کې د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو، د هڅو او له ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اړیکو تورونه لګیدو باوجود حکومت نوموړي ته لاس نه اچوي. د لیکنې تر مخه له دې جوتیږي چې د پاکستان حکومت په ترهګرۍ ضد جوړ کړي قامي اکشن پلان باندې په سمه توګه عمل نه کوي. د لیکنې تفصیل له هارون باچان اورو.
د ډان روزپاڼې لیکنه وایي د اسلام آباد د سور جماعت امام مولانا عبدالعزیز تیره میاشت پر ټولنیز میډیا خپور کړي یوه ویډیویي پیغام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پر یوه جګپوړي چارواکي تور لګاوه چې د یادې ادارې له نورو چارواکو سره د هغه په مثبتو خبرو اترو کې ستونزې جوړوي. د لیکنې تر مخه د پاکستان امنیتي ادارو دا ځل د مولانا عزیز لخوا د فرقه ایز تاوتریخوالي پیښو رامنځته کولو هڅو مخه نه ده نیولې. له دې دا ثابتېږي چې په پاکستان کې هغه چاته چې د هغه هیواد اساسي قانون نه مني او د تروریستي فعالیتونو په زغرده حمایت کوي هیڅ نه ویل کیږي. لیکنه کاږي د مولانا عزیز په څیر د یوه کس پر ضد د حکومتي اقدام نه کېده، دا جوتوي چې د ترهګرۍ پر ضد پر قامي اکشن پلان هغه رنګ چې لازمه ده عمل نه کیږي. په داسې حال کې چې د پاکستان د داخله چارو وزیر اکثره وخت مولانا او د هغه د مدرسې خلاف خبرې اورېدو ته تیار نه وي، د هغه پر وړاندې د حکومتي اقدام کېدلو تمه لرل ابستي. مولانا عزیز تیره اونۍ وویل چې دی تیار دی چې د سور جماعت پر ضد د 2001 کال د پوځي عملیاتو لپاره د پاکستان د هغه وخت پوځي عامر جنرال پرویز مشرف معاف کړي. لیکنه وایي استخباراتي ادارو تیر کال رپورټ ورکړی و چې د مولانا عزیز له ترهګرو ډلو سره اړیکو د پاکستان امنیت له خطر سره مخامخ کړی دی. په رپورټ کې د هغه ویډیو یادونه هم شوې وه چې پکې د جامعه حفصه زده کوونکو له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د ملاتړ اعلان کړی و. د لیکنې تر مخه د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو ډلو سره د اسلام آباد د سور جماعت د اړیکو خبره اوس پټه پاتې نه ده، خو د مولانا د شاګردانو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د ورتلو خبره د ډېرې اندېښنې وړ ده. لیکنه زیاتوي د اسلام آباد یو عدالت د مولانا عبدالعزیز د نیولو امر کړی و، خو هغه لا هم نیول شوی نه دی. نوموړي په دې وروستیو کې ویلي له عدالته یې تر نیول کېدو د مخه ضمانت له دې وجې وانخیست چې استخاره یې کړې وه او دا چې هغه پکې له دغسې کولو منع کړل شوی و.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
هیوادونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه، او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو هارون باچا هنری ګړی پروګرام هم د نن ورځې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د مشال رادیو نورې خپرونې هم اوریدلی شئ. که څه ویل لرئ، څه پیغام ریکارډ کول غواړئ، څه تبصره کول غواړئ، څه مشوره راکول غواړئ، په 00 420 21 24 باندې خپل پیغام مونږ ته ریکارډ کړئ. مونږ خپلې خپرونې ستاسو د پیغامونو په رڼا کې ترتیبو. تاسو که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ هم د خپرونه په ژوندۍ بڼه همدا شیبه د مشال رادیو په ویبسایټ اورېدلی شئ، www.mashalradio.com. که سمارټ فون لرئ ټیون ان د لارې مشال رادیو پیدا کړی او زموږ خپرونې پاکې رڼې واورې. اوریدونکو، نه نیمې بلکې لس نیمې بجې شوې دي. د خبرنو لنډیز ته پام وکړئ. په پیښور کې افغان جنرال قونسل ډاکټر عبدالله وحید پویان وایي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د امریکا، چین، افغانستان او پاکستان څلور اړخیزه هڅې ګټورې دي او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو او د بې باوریو په ختمولو کې مهم رول لوبوي. د پاکستان د پوځ مشر وایي وسلوالو ته د بهرنیو ایجنسیو لخوا فنډونه ورکول کیږي، خو د دوی خواخوږي په کور دننه پاکستان کې موجود دي چې ورته پناه ورکوي. د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د چهارشنبه او پنجشنبه په منځنۍ شپه ناپیژند وسلوالو د یو کور پر میلمستون ډزې کړي چې په نتیجه کې د قربانو او میلمنو له منځه شپږ کسان وژل شوي دي. راپورونه وایي د قطر د پاکستان سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه پاکستان به له دغه خلیجي هیواد هر کال د 3.5 میلیونه ټنه مایع طبي ګاز ترلاسه کوي. دا تړون قطر ته د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د سفر پر مهال شوی. په افغانستان کې د روسي سفیر د داعش په وړاندې د کابل هلې ځلې وستایل او ژمنه یې وکړه چې په دې برخه کې به ورسره مرستې کوي. هلته د پکتیکا د ګوملې ولسوالۍ ولسوال د چهارشنبه په ورځ وویل چې په دینارخیلو سیمه کې د داعش او طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده او دواړو خواو ته تلفات اوړېدلې دي. د افغانستان حکومت اعلان کړی چې خلک د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره تګ راتګ نه کوي ځکه چې سختو واورو لاره بنده کړې ده. اوریدونکو، د خبرنو لنډیز مو واورید. اوس کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کوو. زموږ خبریال سراج ظهیر کورنۍ ورځپاڼې لوستي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشرک ورځپاڼه خپله ادریه کې وایي د دې خبرې نه هیڅکله انکار نشي کېدی چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې کامیاب اپریشن شروع کړی دی، خو د دې باوجود د متاثرینو په واپسۍ او بحالۍ کې یو شمېر ستونزې رامخته دي او له دې داسې ښکاري چې د قبایلي علاقو په معاملاتو کې د کور دننه څه مشکلات او تحفظات موجود دي او هم دا وجه ده چې د خیبر پښتونخوا گورنر استعفا ورکړه. د ادارې په وینا چې قبایلي علاقو کې دي د حکومتي ریډ داوا هغه وخت وکړی شي چې کله د فاټا ټول متاثرین خپل کورونو ته ستانه کړي او د دې سره سره باید چې فاټا اصلاحاتو باندې هم توجه ورکړل شي، ځکه چې د شدت پسندۍ د خاتمې لپاره ضروری ده چې د معاشرې ښه جوړولو لپاره کار وکړی شي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت او سیاسي ګوندونه په شریکه د ترهګرې د خاتمې لپاره کار وکړي او حکومت د پېښور، کراچۍ او قبایلي سیمو په شمول له ټول پاکستان د ترهګرې د خاتمې لپاره کوټلې او سنجیده ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ آج ورځپاڼې خپلې ادارې کې د پاکستان او قطر ترمنځ په معاهدو باندې لیک کړی دی او وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پاکستان او قطر ترمنځ د ایل این جی معاهدې د پاکستان د توانۍ د بحران د حل لپاره ډېرې ګټورې ګرځولې دي. د ادارې په وینا حکومت د پېټرول په نرخونو کې کمی هم کړی دی، خو اصل خبره اولس ته د دې فائده رسیدل دي. نو که د قطر نه ګیس هم درآمد شي او د دې فائده اولس ته نه رسي، نو بیا د دې څه فائده نشته. ادریا اخري کې لیکي که د قطر سره د ایل این جی معاهده وي او که د تاپی منصوبه وي او که د پاکستان ایران د ګیس پایپ لاین منصوبه وي، ضرورت د دې خبرې دی چې د حکومت د ټولو اقداماتو ګټه اولس ته ورسي. نو هله به د حکومت د هلې ځلې ته کار وي، نو باید چې حکومت د دې مقصد لپاره یو غوره کړنلاره جوړ کړي. یوازې په لوزنامو لاسلیک کولو څه ګټه نه رسي.
فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه مقاله کې لیکي چې په دې تیرو څو کلونو کې د کراچۍ ګڼ شمېر سیمې د طالبانایزیشن مفکورې او سخت دریځې دومره په خپله ولکه کې اخیستې دي چې د دغو سیمو ګڼ شمېر زده کوونکو د روایتي سکولونو پر ځای مذهبي مدرسو کې زده کړو ته مخه کړې ده. خو د ورځپاڼې په خبره امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې د مجرمینو د پرتشدد ډلو او د هغه سخت دریدو سنی مسلکه ډلو پر ضد عملیات پیل کړي، څوک چې موسیقي او فنوني لطیفه سره تړلې پیښې غیر اسلامي ګڼي او ادبي هلو ځلو سره ځکه اختلاف لري چې د دوی په نظر دا د غربي نړۍ نظریې پر مخ بوزي. خو د ورځپاڼې په خبره د کراچۍ ځینې اوسیدونکو دغه د سخت دریدۍ مفکوره رد کړې ده او خپل هغه عادي ژوند تېرولو ته اړ شوي دي چې پکې ادبي او کلتوري هلې ځلې د ژوند ښکلا ګڼل کېږي. په کراچۍ کې د کتابونو د نندارتون تنظیمونکي یوې ادارې آکسفورد یونیورسټي پریس ورځپاڼې ته ویلي دي چې سخت کال د دوی لخوا جوړ شوي دغه نندارتون ته د تیر کال په مقابله کې څه د پاسه 100,000 خلک زیات ورغلي وو. او همداراز د کراچۍ آرټس کونسل چارواکو ویلي دي چې د دوی د ادارې د غړیتوب شمیره د 2000 نه واوړېده. بلخوا فارن پالیسی مجله په خپل یو لیکنه کې د ترکمنستان نه تر هند پورې د ګیس پایپ لاین موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه پایپ لاین له لارې به د ترکمنستان د ګل کنش په سیمه کې د ګیس د ذخیرو ناسه د پاسه 3 ارب مکه فوټه قدرتي ګیس د افغانستان له لارې اول پاکستان او بیا هند ته انتقالیږي. د مجلې په خبره د دغه پایپ لاین نه به افغانستان ته 1.5 ارب مکه فوټه، هند ته 14 او پاکستان ته به 16 ارب مکه فوټه قدرتي ګیس ورکول کیږي. د مجلې په خبره د دغه پروژې له وجې د افغانستان د ننګرهار، کابل، کندهار او هرات ولایتونو ولس ډېر خوشاله دي او د افغان ولسمشر اشرف غني هغه لیدلوري ته به د حقیقت شکل ورکړي، کوم چې د هغه په خبره افغانستان د زرګونو کلونو نه د تجارتي لارو مرکزي نقطه پاتې شوی. مجله زیاتوي چې هر کال د اوړي په موسم کې پاکستان د توانایي سخت کمښت سره مخ کیږي، داسې افغانستان هم دا مهال د توانایي سخت بحران سره مخ دی. دا پروژه به د افغانستان په پرمختګ او د پاکستان د توانایي په استحکام کې مهم رول ولوبوي.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو ده. د چهارشنبه په ورځ د خیبر جنسی په جمرود پریس کلب کې د ویغونډې پر مهال د فاټا سیاسي اتحاد مشرانو ویلي چې دوی به د روانې میاشتې 15 نیټې نه په پیښور کې د فاټا د حقوق قوایني حیثیت په حق له یو احتجاجي ناسته کوي. دوی غوښتنه وکړه چې اف سي آر نظام دې له منځه یوړل شي او قبایلو ته دې هم بنیادي انساني حقوق ورکړل شي. زموږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د خیبر ایجنسۍ په جمرود پریس کلب کې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا په را جوړه شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به په را روانو نږدې ورځو کې د فاټا د حقوقو او آئینی حیثیت د بدلون لپاره د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي ناسته کوي او په دې لړ کې یې ټول تیاری مکمل کړی دی. په دې هکله د تحریک انصاف ګوند یو مشر او فاټا سیاسي اتحاد صدر اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل
دا به په 15, 16 او 17 تاریخونو باندې درې ورځې درنوي چې په دې کې به د آرې پارټۍ مرکزي او صوبایي مشران شرکت کوي او په دې کې به موږ کوشش کوو چې د فاټا چې څومره مشران دي، څومره سټوډنټان دي، څومره سیاسي خل دي، دا ټول به په دې کې ګډون کوي او انشاءالله موږ به دې درې ورځې درننه یو غږ مرکزي حکومت له دا ورکو چې موږ مزید په دې کې لکه په دې فاټا کې اف سي آر نه منو، موږ د ظلم زیاتې نه منو.
او د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر جنگریز مومند وویل چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شي.
فاټا چې کوم دی ادارې په صوبه کې مرشي، زموږ همدا موقف دی چې په فاټا چې کوم دی د قومي ادارې کې شامل شي، فاټا چې کوم دی ادارې د قبیلیت د وځي، دا زموږ موقف دی. فاټا چې کوم انفراستراکچر تباہ او برباد شوی دی، هغه د پاره ډیمانډ دی، د هغه د امن خبره کوو.
او د عوامي نېشنل ګوند منظور پریدي زیات تکړه
باید د دې خبرې ضرورت ته چې قبایلي خلکو ته د پاکستان د شهریانو حقوق ورګي، کم چې بنیادی انساني حقوق د قبایلو حق دی.
او د جماعت اسلامي ګوند زرنور پردی وویل چې موږ فاټا ته د یو کونسل حیثیت ورکول په حق کې نه یو او باید د آئین په 245 ماده کې دی بدلون راوسته شي.
د موږ غټه مطالبه هم دغه ده چې اف سي آر د ختم کړی شي او فاټا چې کم دو دا په صوبه خیبر پختونخوا کې شامل کړای شي.
خو بیا په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام ګوند لخوا رای مخې ته راغله او د دغه ګوند یو مشر مفتی اجاز وویل
نو موږ موقف خدا دی چې د فاټا کې کوم نظام دی، د اف سي آر دا ظالمانه نظام دی او د فاټا نه دا ختم کړی شي. خو مخکې دا چې د اف سي آر د خاتمې نه وروسته بیا څه شي، نو په دې کې د جمعیت علما اسلام دا موقف دی چې فاټا چې کوم دی دا یو علیحده صوبه جوړ کړی شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټې تر اوسه په باجوړ، مومندو او شمالي وزیرستان کې خپل غونډې کړې دي او د قبایلو رایې اخیستې ده. او دغه کمیټې وایي د ټولو قبایلو رایې باخلي او د هغې نه پس به د فاټا د آئینی حیثیت د بدلون په اړه کومې نتیجې ته رسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
یو غیر دولتي اداره سیاد د پاکستان د نورو سیمو په شان په سواد کې هم پیغلو ځوانانو ته د جمهوري اقدارو تعلیم او پرمختګ په اړه زده کړې ورکوي او د شخړو نه د وتلو لارې هم ورته ښایي. په روزنیزو پروژو کې برخه اخیستونکي ځوانان او پیغلې وایي له دې پروسې زیاته ګټه ترلاسه کړې ده. زموږ خبریال نیاز احمد خان له سوات رپورټ لري.
سوات بنګوره کې پیغلو او ځوانانو ته روزنه ورکوونکي ټولنې سیاد سوات مشر نسیمارا مشال ریډیو ته وویل چې دوی په ټول پاکستان کې په زرګونو پیغلو او ځوانانو ته داسې روزنه ورکوي چې دغه پیغلې او ځوانان د قام په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. دغه کې د سوات سیمه هم شامله ده. دوی وویل
مقصد دا دی چې هغه علاقې کم چې د جنگ نه ځپلې شوې دي د هغې علاقې ځوانان ته چې دی هغوی ته سخودنه داسې وکړي، داسې هنر ولا ورکړي، داسې زده کړه ولا ورکړي چې د هغوی کما انرژي چې دا کومه توانایي چې دا په ځوانانو کې چې هغه غوی په ښه طریقه باندې د خپل معاشري د خپل ځان او د خپل معاشري د پلا او بهبود لپاره استعمال کړي.
روزنه اغستون کې یو پیغله مسرت چې د منګوري اوسیدونکو ده وایي چې سواد کې لومبۍ ترهګري بیا سیلابونو او اوس زلزلو یره تر خوره کړې ده. دغه روزنه کې دوی ډیر څه زده کړل.
مونږ جمهوریت نومو یا مونږ د پوهې نومو یا مونږ د جنگ د جګړې نومو داسې مونږ ډیر اوریدلو خو مونږ د هغې په باندې پوهېدونه چې داسې شي دی دا ولې راځي دا د څه وجې راځي د دې د حل کېدو سره غره نو دوی مونږ ته د هغې دونه پوهه وکړله چې مونږ ته د هغې د بچاو کېدو او یا مونږ د هغې د حل کېدو پوره پته ولګېدا.
یو زلمی سلمان علی چې د ملکن سره تعلق لري وایي چې دوی په ټولنه کې د تنازعات حل کولو طریقې زده کړي او دغه روزنه به وړاندې نورو زلمو سره هم شریکوي.
دا مونږ په کور کې په عمل کې راوستي شو، دا مونږ په خپل گاوند کې په عمل کې راوستي شو، د خپل دوستانو سره په عمل کې راوستي شو. زنګ په باره کې سودا سي خبر راشي چې مولا جګړه جوړه یا دي سي نور سو خفګان مونږ له جوړه مونږ دلته زده کړي چې دا غې په باره کې به مونږ کم کم کسان را غواړو یا به مونږ غ په خپل مینس کې څنګه حل کوو.
په دا مقدس سواد زلمو ټولنې یو مشر ډاکټر جواد اقبال هم موجود وو. دوی ویل چې داسې حل زلې په سیمه کې د بدمنۍ ختمېدو او زلمي له مایوسۍ څخه راوستو کې لوی کردار لوبولی شي.
نن چې دا کوم غونډه وشوله په دې کې دوه داسې ټولنو ملګرتیا وکړله په مالی توګه باندې او د هغو د ذهني چې کوم تربیت ته هغه وکړو چې د کمی په وجه باندې په معاشري کې سوکالي چې کوم ده هغه راتلی شي. نو په دغه کې یو ټولنه چې دا زمونږ نه نوښتګر ځوانانو ټولنه یعنی د انوویټیو یوت فورم نوم هم
د روزنې په ختمېدو د ملکن ډیویژن بیلابیلو سیمو څخه راغلي ډیر شونه زیات پیغلو او ځوانانو ته سندونه ورکړل شول. دغه تنان به وروسته خپلو سیمو کې پیغلو او ځوانانو ته دغه روزنه ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په افغانستان کې د معلولینو لپاره زده کړې او درس ویل خورا ګران کار دی او په تیره د هغو لپاره چې نابینایان دي. له دې ستونزو سره سره یولس افغان نابینا جونې توانېدلې چې د ځانګړي کانکور له لارې په کابل پوهنتون کې شامل شي. لینا یوه له دغو جونو څخه ده چې غواړي په دې حالت کې هم ژورنالیسته شي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
استاد په ټولګي کې محصلانو ته لیکچر ورکوي. ځینې محصلان په ګوته کې کتابچه او قلم اړوي را اړوي او ځینو ته خوب ټالۍ ورکوي. خو په دوی کې یوه محصله شته چې ټول حواس د استاد لیکچر ته اړولي او په دقت سره یې اوري. دا محصله لینا نومیږي. کله یې مخ هغې تختې ته وګرځي چې هیڅ پرې نه ویني. لینا پرته له دې چې درس یاداشت کړي یوې نامعلومې نقطې ته ځیر او د استاد ټول لیکچر او سپارښتنې ثبتوي. لینا د نورو هم ټولګیو پر خلاف پرته له هر ډول سنگار په ساده جامو کې ټولګي ته راغلې ده. لینا په خصوصي کانکور کې لوړې نمرې خپلې کړي او د خپل زړه پوهنځي یعنی ژورنالیزم ته بریالۍ شوې ده. د تحصیل په جریان کې د نابیناو محصلو ستونزه دا ده چې په هر سمستر کې ورڅخه تقریري ازموینه اخیستل کیږي. لینا د خپل ځان په اړه وویل
زما نوم لینا د پلار نوم یې نسیم دی. شل کلنه یم. د 1993 کال په پای کې د نابینایانو له مسلکي لیسې څخه فارغه شوی یم.
لینا سره له دې چې پوهیږي د یوې نابینا نجلۍ لپاره د خبریالۍ دنده ګرانه ده خو همت نه بایلي. دا وایي تمه لري چې وتوانېږي د ټولنې د ټولو قشرونو او په تېره د نابینایانو د غږ په پورته کولو کې ونډه واخلي. د لینا هڅو پر ځان باور او له ژورنالیزم سره د دې لیوالتیا استادان حیران کړي دي. د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد صفیه رحیم وایي لینا له درس سره ډېره مینه لري خو اړیکه ده او کله کله له خپلو ټولګیوالو څخه په ازموینه کې ډېره نمرې هم وړي.
هغه څه چې زما ډېر خوښ شول هغه دا دی چې دوی پر ځان باور لري او سره له دې چې پوهیږي نابینایانې دي خو بیا هم هڅه کوي چې د سالمو انسانانو په څیر ژورنالیستي شي او په رسنیو کې کار وکړي.
لینا په دې باور ده چې که د ټولنې روغ رمټ کسان له نابیناو سره مرستې وکړي دوی کولی شي چې مهم کارونه ترسره کړي.
په ټولنه کې له نارینه څخه غواړو چې له نابینایانو او همدارنګه له ټولو معلولینو سره مرستې وکړي او یې نه ځوروي. دوی د ټولنې د وغړي په توګه ومني او درناوی وکړي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې 2% خلک نابینا دي او په ټول هیواد کې شاوخوا 400,000 خلک له دې ستونزې سره مخ دي. همدارنګه راپور دا هم وایي چې په دې هیواد کې 1.2% خلک په سترګو او لید کې ستونزې لري. په ورته وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې له دولتي او غیر دولتي ارګانونو سره د تفاهم نامو له مخې اړوند ادارې مکلفې دي چې پرته له تبعیزه نابینایان پر دندو وګماري. د دې وزارت ویاند علي افتخاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د تفاهم نامې په تحصیلات عالی داریم و مو 14% سهم بورس کې
د لوړو زده کړو له وزارت سره یو تفاهم نامه لرو. د دې تفاهم نامې څخه معلولینو ته له 14% ونډې ګټه اخلو. همدارنګه د دې تنخوا او په دولتي ادارو کې 3% ونډه ورکول په پام کې نیول شوې دي.
د دې وزارت چارواکي وایي هڅې کوي چې نابینایانو ته د زده کړو او تحصیل پراخې زمینې برابرې کړي سو په مختلفو ادارو کې د کار جوګه شي. خو معلولین ډېر ځله شکایت کوي چې د زده کړو او کار کولو زمینې ورته برابرې شوې نه دي. دوی وایي د دوی په ډله کې د لینا په څیر خواریکښ شته خو مسؤول ادارو ورته اسانتیاوې برابرې کړې نه دي.
خان محمد سیندو په کابل کې. اوریدونکو اوس مشالونه پروګرام درته شاهین بونیری وړاندې کوي او دا ځل د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک ته یو بل ملګری عبدل اکبر خان اکبر په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بونیری ما او په مشالونه خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. د نن په خبرونه کې د پښتنو د سیاسي او قومي تاریخ د لوی مبارز عبدل اکبر خان اکبر په اړه باندې اورو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1899 کې د چرسدې په مرزو کلی کې د عبدالقادر خان کره زیږیدلی. هغه د پښتنو د محمد زو قبیلې سره تړاو لره. هغه خپل لومبي زده کړې په عمرزو کې وکړې او په کال 1909 کې د پېښور په اسلامیا های سکول کې داخله واخیسته. په دغه سکول کې هغه د خپل استاد تاج محمد خان د کار او زیار نه الهام اخیسته. تاج محمد خان بیا وروسته د حاجي صاحب تورنګزی په ملګرتیا د ازادۍ په تحریک کې ډېر مهم کردار لوبولی و. عبدل اکبر خان په کال 1918 کې د لسم ټولګي امتحان پاس کړ او نور زده کړې د پېښور د تاریخي اسلامیا کالج نه وکړې. عبدل اکبر خان اکبر د زده کړو سره ډېره مینه وه او په سیمه کې د روانو د ازادۍ د تحریکونو د هلو ځلو نه به ځان خبر ساته. په دغه وخت کې په کابل کې انقلابي هلې ځلې په جوبن کې وې او په هند کې د ازادۍ لپاره بیلابیل تحریکونه پیل شوي وو. عبدل اکبر خان اکبر په کال 1919 کې د خپل یو بنگالی استاد په مرسته د ورس په نوم د پښتو ژبې یو مجله هم خپروله. داغه د ژوند او کار پاړه د پښتو اکیډمي استاد ډاکټر فرخنده حیات وای
د کریم لکه یو خو کام والا مطلب ډیر جداد او ډیر ماړه خلک دي. داغه نو اخی سره د شاه خان سره مختلف هغه کیږي نو وخت تیر کړو بلکې د اخی په وخت کې کوم آزاد های سکول نه شروع شوه په دې کې د دوی ډیر کنټریبیوشن دغه شان د دې لپاره چې کومې ډرامې لیکل کېدي رومبې ډرامه درې یتیمان چې کوم دوی سټیج کولې هغه وخت فاتح خان دوی دوی په خپل سکولونو کې هغه کولې. دغه ډرامې به زیات کرتي نو د عبدل اکبر خان اکبر لیکلي او دا درې یتیمان ډرامه یادېږي چې لکه مطلب رومبې دا ډرامه وه چې دا دوی پښتو لپاره لیکلې وه او هغه سټیج کړې وه په سټیج باندې او په پښتنو باندې لکه دغه وخت دومره اثر کړو چې د دې د ډرامې وکړه سټیج کې نو باقاعده پښتنو باندې چې د ناستو نوې بوت پر جوړولو مختلف لکه مطلب دې شناخت دی چې موږ ته د پښتو د ډرامې بابا دم دغه باندې اگر دی تعارف کولی شو کنه چې ابتدا دی د پښتو د ډرامې د عبدالاکبر خان اکبر نشوي دا
په اسلامي کالج کې د زده کړو نورستو هغه علیګړ ته لاړه او په جامعه ملیه کې داخله واخیسته. په دې موده کې هغه د خلافت تحریک د مشرانو سره په تماس کې او د خپل وطن د ازادۍ مبارزه یې کوله. د ملکن پوهنتون استاد ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان ټول ملګري د خپل تحریک سره مخلص وو، خو په دوی کې عبدالاکبر خان اکبر د پښتنو په اصلاح او سیاسي شعور کې ډېر مهم کردار لوبولی دی. نوموړی زیاتوي،
عبدالاکبر خان اکبر هم څنګه چې لکه نور خدای خدمتګار وو د باچا خان نږدې ملګری وو، په هغې کې یو د عبدالاکبر خان اکبر هم د نورو خدای خدمتګارو په نسبت باندې د ده څه خاص خصوصیات وو د دې تحریک په حواله باندې او د دې خدماتو په حواله باندې. یو خدا چې دا د باچا خان تقریبا همزولی وو، باچا خان او د ده په عمر کې به تقریبا دغه لس کاله پره خو چې دې ته کشر وو، نو په دې وجه باندې د هغه سره ډېر نږدې پاتې شوی وو. کله چې اول دوی د سکولونو کوم سلسله شروع کړه د آزاد سکولونو د پښتنو د بچو دپاره په اتمانځو کې چې دوی اولنی سکول کولاو کړو، په هغې کې هم ورسره عبدالاکبر خان ملګری وو. د هغې وخت سره که مونږ وګورو نو د تعلیم په حواله باندې دا یو ډېره زیاته د پښتنو لپاره بلکې د دنیا په مثال کې به مونږ داسې وایو چې په هغه وخت کې لکه داسې مثال به مونږ ته ډېر کم په لاس راشي چې په داسې سیمه کې چې هلته انګریزانو د دې سکولونو د دې تعلیم د پښتنو په یو ډېر قسمه مزاحمتو دا یې ختموله، د هغې باوجود هم دوی په رضاکارانه طور باندې دا سکولونه چلولي دي. بله، په دغه وخت کې چې دوی کوم د معاشرتي لحاظ سره وکتل د پښتنو چار پیچل ته، نو ډېرې داسې مسلې وو چې د هغې له وجې نه پښتانه ډېر زیات په تکلیف او مصیبت کې وو، لکه رسمونه رواجونه بې ځایه دښمنۍ تربګنې. نو په هغې کې دوی انجمن اصلاحي په هغې نه په نوم باندې چې کوم تنظیم جوړ کړو یو اصلاحي، نو په هغې کې هم بنیادي کردار چې وو هغه ورسره د عبدالاکبر خان اکبر پاتې شوی وو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1900 کې د لکونو پښتنو سره افغانستان ته هجرت وکړو او د هغه ځایه بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونو ته لاړ. په تاشخند کې د ازادۍ د نوموړو مبارزینو امن رائے او مولانا عبدالرب برق سره ملاقاتونه وکړه. عبدالاکبر خان د خپل دې سفر حال د یوې سفرنامې په شکل کې لیکلی دی. په دغه اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي،
بل چې کله د هغه ټایم کې د هجرت کوم تحریک وو په هغه سلسله کې عبدالاکبر خان اکبر هم وو چې دی لاړو افغانستان ته، بیا ترکمانستان ته وروسته لاړو، بیا د ایران په لار باندې واپس راغی. نو دغه سفرنامه دې ولیکله، د روسي ترکستان په نوم باندې سفرنامه ولیکله، او د دغه سفرنامې څه حصه چې دغه د کالجونو د پښتو په نصاب کې هم شامله ده، ډېره زخیمه سفرنامه ده، ډېر یو تاریخي دستاویز دی چې په دغه وخت کې څه کېدل په دغه ملکونو کې، نو د هغې پوره پوره معلومات پکې دي. روخانیان او د مغولو تاریکیان په نوم باندې یو کتاب هم لیکلی دی چې دغه موږ ته د روحاني تحریک هغه چې کوم صورت حال دی د دې سیاسي اغاز مو مخې ته دی. بل اوس د دې یو کتاب چاپ شوی دی د برصغیر په ازادۍ کې د پښتنو برخه، نو په دغه کې د هغه وخت چې کوم واقعیت وو، د ټکر چې کوم واقع شوی وه، د قصه خوانې کوم واقع شوی ده، د بابړې کوم واقع شوی ده، او د جیلونو کوم خدای خدمتګاران چې کوم انګریزانو جیلونو ته بوتلل په کم تعداد سره، دوی یو په دغه کتاب کې یو ځای لیکي چې یاره په یو وخت کې 15 خدای خدمتګار چې دی هغه هری پور جیل ته راوستي شوي، او جیل په تنګ شو، نو عرضي طور هغوی هلته کې انتظام وکړو، نو هلته هم په جیل کې هم بیا دی د خپلې ادبي سرګرمۍ چې په مختلفو شکلونو کې هغه جاري ساتلی دي.
عبدالاکبر خان نه یوازې یو قامی مبارز وو، بلکې د پښتو ادب په میدان کې هم ډېر خدمتونه سرته رسولي دي. هغه د هغه وخت د ستر قامی شاعر او ماهر تعلیم فضل محمود مخفي سره په ملګرتیا پښتو شعر او نثر لا نوي فکرونه راوړه. پوهان وایي چې دوی دواړه په پښتو کې د انقلابي شاعرۍ سرخیلان دي. د عبدالاکبر خان اکبر د ادبي خدماتو په اړه د ډاکټر زبیر حسرت ناورو.
تاریخ چکی وجہ حکومت کم ملا ادبی کم ملا بل کتاب دے صدارتی خود بھی ہم بھی اور سالانہ جلسوں کی چیزیں کمی سر کتاب بل تحقیق اور تنقید کتاب سے کمی اہم کتاب دی اور حوالے روحانیان مغل و تحریکیان اسلام و مسلمان نہ بل کتاب دی سرحدات سے کمی ندا بل کتاب دی سمدری کی تو کتاب ترجمہ ہم کرے گا مولانا روم مسنوی ترجمہ پختہ کی پڑھی گئی کرے گا.
په کال 1921 کې عبد الاکبر خان وطن تستون شو. د بادشاہ خان سره د آزاد سکولونو جوړولو ته ملا وتړله. هغه د بادشاہ خان سره په شریکه ډیر وخت تیر کړ او سوزله د خپل قومي مبارزې له کبله په بند هم محکوم شو. هغه یو ځل د انجمن اصلاح افاغینه مشر هم پاتې شو. په کال 1929 کې د سرحد د ظلمو د جرګې مشري کوله. ڈاکٹر فرخند حیات وائی د قومی مبارزے په وخت په ځنې مقو د عبدالاکبر خان اکبر او دغه د ځینو ملګرو د بادشاہ خان سره سیاسی اختلاف هم پیدا شوی وو. هغه زیاتوي
عدم تشدد پر دغه باندې د دوی لکه سره اختلافات پیدا شو چې کله بادشاہ خان لکه هندستان ته لاړ او ګاندھی سره ملو شو او چې بغیر د خپل مرګرو د تپوس پختنه نه د خپل لکه دغه چې نو اغي سره شو کو وغي سره دغه په دغه باندې یو ځای شو نویز دل تا کہ بیا دی دول دا چې کوم مرګری دی سره یو ځای دی دا خبره ډیره مایند کړي وا او دی وی چې دا کوم مطلب دا خو زمونږ د ارث دی دا خو د پښتنو د پاره نو دا خو دی د پاره نو چې موږ د لکا خپل زمونږ یو خپل پہچان او یو پیژندلو په کار دا او بل ادم تشدد د غچونه دی نو قایلو نو ځکه په دې باندې دی سره مختلف مرګرو یو څو کسانو چې هغه د دین بیا ګیل شو او خپل یو دغه بیل جوړ کړو.
عبدالاکبر خان اکبر په کال 1928 کې د اته اویا کال په عمر کې د دې فانی جهان نسترګې پټې کړې او په خپل کلی عمرزو کې خاورو ته وسپارل شو. د جون په اخري ورځو شپو کې د مولانا رومي د شعرې ترجمه هم وکړه. دا غي د جون د اخري ورځو شپو په اړه یو ځل بیا د ډاکټر فرخنده حیات ناورو.
دی خو اخری لکا دی خپل لور زرو د دی یو لور دا ډاکټر اسمت اکبر دلته حیات باد کې اوسېدلا او لکه هغه هغه وخت ته کې مستی کې و غالو ری باد نه کړی او دا پلار پلار سره بوا او دا خدمت خدمت کون لکه اخر وخت کې نه بلکې دی وی چې د مرګ نه هم لګه مدمخ کې مسنوی او دا ترجمه کړو د دی یو کتاب چې هغه ناچاپ دا شروع دا هغه وخت ناچاپ او بیا اوس وروسته یې زیچاپ کو د برصغیر پاک هند په ازادۍ کې د پښتنو برخه زما د جون سره تړلې حالات.
اوردونکو دغه واز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه به د پښتنو د قومي تحریک پاړه باندې د یو بل مشر پاړه د معلوماتو سر رازو. تر هغه د الله پامان.